د ماسپښین دولس بجې شپې ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. البته ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام لرو. په دې پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم ستاسو لپاره وړاندې کوو، خو د افغانستان د سیلونو په باره کې تر هغه مخکې راپورونه لرو. اما تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې سیلابونو سلګونه کورنۍ له منځه وړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولي. پاکستان د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه مامور چې نیولی و خوشې کړی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې پیاوړو هیلو او د روس تبرو بیا یووالي اروپا لمړیتوب څخه وژغورله. بشپړ خبرونه له تخار ولایت څخه په ورکړل شویو راپورونو کې راغلی دی چې هلته وروستیو سیلابونو سلګونه کورونه له منځه وړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو له ورېدو وروسته راوتلو سیلابونو د دې ولایت د کلفګان، رستاق، چال، نمکاب او اشکمش ولسوالۍ ځپلي دي. د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمی په یو خبري غونډه کې وویل په دې سیلابونو کې د مالی زیانونو تر څنګ یو کس وژل شوی، درې ټپیان دي او یو لا درک دی. د ابراهیمی په وینا د شکمش په ولسوالۍ کې سیلابونو 200 کورونه ویجاړ کړي. نوموړي وویل په ټول تخار کې زر جریبه د کرنیز مکه هم له منځه تللې. ولایتي چارواکي وایي دوی ځپل شویو خلکو ته د مرستو رسول پیل کړي، خو نورو پراخو مرستو ته هم سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې اداره فاو وایي افغانستان د غوښې پر وارداونکو هیواد بدل شوی. د دې ادارې له هغه راپور سره سم چې پرون خپور شو، د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ افغانستان ته د چرګانو او غوښې د غوښې واردات اوج ته ورسېدل. د دې ادارې په وینا د چرګانو د غوښې واردات له 1.8 ټنو څخه څه باندې 15,000 ټنو ته لوړ شوی او د غوښې واردات له 850 ټنو څخه تر 2,600 ټنو ته را اوچت شوی دی. د فاو په وینا دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په دودیز ډول د غواکې واردونکي هیواد نه و، خو اوس پر یو واردونکي هیواد بدل شوی دی. خبرونه له آزادۍ رادیو اوري. په کورنیو خبرونو کې ورستای خبر ده چې د کرکټ نړیوال شورا پرون اعلان وکړ چې مشهور روزونکی دف وټمور به د افغانستان، ایرلند، سکاتلند او متحده عربي اماراتو له ټیمونو سره د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته د تیاری په برخه کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 500 اوورونو یا یو ورځنۍ نړیوال سیالۍ پر راتلونکي میلادي کال کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. وټمور بچي په خو د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړو غړو لکه د بنگلاديش، پاکستان او سریلانکا د ټیمونو روزونکو پاتې شوی. د افغانستان، ایرلند، سکاتلند او متحده عربي اماراتو له روزونکو او لوبغاړو سره مرسته وکړي څو ځانونه د 2015 کال نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې پیاوړو هیلو او د روس تبرو بیا یووالي اروپا لمړیتوب څخه وژغورله. پوتین پر فاشیزم د بریدن منځنۍ په پراخو مراسمو کې چې نن د مسکو په سره ډګر کې جوړ شوی و وویل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری 9/10 کلیزه سکل خاصه ده.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война.
د سترې هیوادنې جګړې له پای ته رسیدو 9/10 کال تیر شول. خو د مینه هم زمونږ ستره رخصتي وا او ویبه دا زمونږ د ملي بریا، ملي ویاړ، ویر او د تلپاتې خاطرو ورځ ده.
И вечной памяти.
په نننیو مراسمو کې د روسیې د پوځ نږدې 11,000 سرتیرو د پوځي تجهیزاتو له نږدې 1.5 سل واحدونو، لسګونو ټانکونو او څه کم او یا الوتکو سره یو ځای پوځي پریډ ترسره کړ. په مسکو کې د فاشیزم پر ضد د بریا سګنې کلیزه په داسې حال کې منځل کېږي چې د وطن پالنې احساسات له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د زمامه کولو له کبله په اوج کې دي. روسي رسنیو د راپورونو له مخې پوتین ښایي په سواستوپول کې چې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو قرارګاه هم پکې ده. په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې هم د پر فاشیزم د بریا ورځ منزل کیږي، په دې هیواد کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. چارواکو د روسي پلو فعالانو او د اوکراین د یووالي د پلویانو ترمنځ د نښتو له ویرې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په عامه غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. د اوکراین صدراعظم ارسینی یاتسینیوک پرون وویل چې په داسې حال کې چې اوکراین د مې د 9 نیټې مناسبت منځي، دی شک لري چې د روسیې ولسمشر ښایي د کیف د بې اعتبار کولو لپاره په دې هیواد کې د اخو ډب د رامنځته کولو پلان ولري. یاتسینیوک دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې مسکو پلو بلتون پلو وویل دوی به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غوښتنه سربیره د لا زیاتې خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پریکړه عملي کړي. دا ټول پوښتنه د را روانې یکشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پوتین له دې روسي پلو فعالانو غوښتي چې ټول پوښتنه دې وځنډوي. د پوتین ویاند وایي مسکو د یاغیانو د پریکړې په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشټن یوې ویاندې ویلي دا ټول پوښتنه باید نه د مې په 11مه نیټه ترسره شي او نه وروسته له هغه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ چې په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د ګرجستان د غړیتوب ملاتړ کوي پرون تبلیسی ته ورسید. هیګ د مولداویا او اوکراین له سفره وروسته په تبلیسی کې د ګرجستان له صدراعظم اراکلی ګاریاشوویلی او د بندنیو چارو له وزیر میا پانکین سره په کتنه کې وویل چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د غړیتوب لپاره د ګرجستان د غوښتنې ملاتړ کوي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وویل په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د شاملېدو له موافقې مخکې چې ټاکل شوی راتلونکي جون میاشت کې لاسلیک شي ګرجستان ته د هیګ سفر مهم وباله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اتریش په پلازمینه ویانا کې د پخوانی شوروي د سرتیرو د یادګار پر رانیدو اعتراض کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ته په یو اعتراضیه لیک غوښتنه کړې چې یادګار ته اوښتی زیان جبران کړي، هغه کسان عمومي او سزا ورکړي چې دا یادګار یې ویجاړ کړی او د داسې پیښې د تکرار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ناپیژاندې کسان د پنجشنبې په شپه د ویانا په شوارزنبورګ پلاتس چوک کې د شوروي د ازادي بخونکو عسکرو په نوم یادګار ته ورغلل او د اوکراین د شین او ژړ بیرغ په شانې رنګ کړ. او پاکستان د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی یو مامور خوشې کړی. نوموړی هغه مهال نیول شوی و چې هلته یې هڅه کوله له مهماتو سره یوې الوتکې ته پورته شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل محکمې د اف بی آی دا مامور چې نوم یې نه دی ښودل شوی په ضمانت خوشې کړی. دا مامور د تېرې دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې هغه مهال د هوایي ډګر چارواکو ونیو چې د تومانچې له 15 مرمیو سره له تلاشۍ تیرېده او غوښتل یې اسلام آباد ته روانې یوې الوتکې ته پورته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې د اف بی آی د دې مامور نیول کېدل تایید کړي او ویلي وو چې نوموړی په پاکستان کې د امریکا د سفارت سره د مرستې لپاره په لنډمهال ماموریت اسلام آباد ته روان و. امریکایي چارواکي وایي د مامور د اداري فساد پر ضد په پروګرام کې برخه اخیسته. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو. خوده دې پروګرام تر خپرېدو مخکې په افغانستان کې د تازه سیلونو په اړه په خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلو چې د تخار ولایت په یو شمېر سیمو کې سیلونه بهیدلې دي. د دې سیلونو له کبله د سر د زیان په اړه تر دې دمه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو پراخ مالي زیانونه یې اړولې دي. د موضوع جزئیات له سیمې د اجمل آریان په راپور کې.
دا سیلابونه د ډیرو بارانونو له امله د تخار ولایت په کلفګان، رستاق، چال، نمکاب او اشکمش ولسوالیو کې راوتی چې له امله یې څه باندې 200 کورونه یې ویجاړ کړي او د دې ترڅنګ خلکو ته یې مالي زیانونه هم اړولي دي. د تخار ولی عبداللطیف ابراهیمي په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې سږکال په تخار ولایت کې پرله پسې بارانونو د دې ولایت خلک یې ډیر زیانمن کړي او همدارنګه په دې تازه سیلابونه کې درې کسان ټپیان شوي، یو تن وژل شوی او یو بل له درکه دی. ابراهیمي زیاته کړه چې د تخار په شکمش ولسوالۍ کې د سختو بارانونو له امله څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او خلک په آزاده فضا کې ژوند کوي.
ولسوالۍ شکمش کې د قریه شرشر یوه منطقه تقریبا
د شکمش ولسوالۍ د شرشر په کلی کې څه باندې 200 کورونه تخریب شوي، یو جامع جماعت هم ویجاړ شوی او د خلکو ټول شته له منځه تللی دي او د خلکو ډیر څاروي وژل شوي او خلک اوس مهال په آزاده فضا کې ژوند کوي.
فعلا اونا د مناطق باز زندگی میکنن.
هغه همدارز ویل چې په ټوله کې په تخار کې څه باندې زر جریبه زراعتي ځمکه له منځه تللې او څه باندې شپږ سوه راستي خلکو څاروي هم وژل شوي دي. عبداللطیف ابراهیمی وایي
ما در جریان هستیم که ولسوالی کلافکان در قری قراتو
تاسی پا جریان که هستی کلافکان ولسوالی دی قراتو پا کلی که تقریبا دولس کرونا پا بش پده توگوی جر شوی او همدارنگا پا دی ولسوالی که تقریبا سل نور کرونا هم خراب شوی او دی خلگو طول شده او ساروی لمزت للی دی
و هست بوری اما فاملا مکمل از بین رفته
په همدې حال کې د تخار د اشکمش ولسوالۍ حمیدالله حقیار ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د دوه ورځو پرله پسې بارانونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته یې زیات مالي زیانونه اړولي دي. نوموړی وایي
در نتیجه یعنی سیلاب در حدود 212 خانه تخریب و نیمه تخریب
د سیلابونو په پایله کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او همدارنګه 300 سروي هم وژل شوي او 6 کیلومتره سرک هم خراب کړی او همدارنګه د اوبو رسولو سیستم هم په بشپړ ډول ویجاړ کړی. هغه وایي چې د دولتي او غیر دولتي موسساتو مرستې سیمې ته رارسېدلې دي چې د بې ځایه شوو خلکو یو اندازه ستونزې هوارې شوي اما دغه مرستې بسنه نه کوي. حقیار د لا ډېرو مرستو غوښتنه هم وکړه. د یادونې ده چې سږ کال د ډېرو بارانونو له امله د هېواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې خلکو ته یې هم انساني تلفات او هم مالي زیانونه اړولي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
په تخار کې د سیلونو له امله تر 200 ډیرو کورونو ته زیان اوښتی. بل لور ته خوست هغه ولایت دی چې موسمي بارانونه لري. د دغو بارانونو له کبله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لوی خوړونه او سیلابونه راوځي چې د پلونو د نشتون له امله په ساعتونو او ورځو وی او بلې سیمې ته تللې لارې او غځېدلې سړکونه بندوي او خلک نشي کولی حتی په بیړنیو واقعاتو کې هم سفر وکړي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د یوه پروګرام له مخې به د دې ستونزې مخه ونیسي. په اړه یې له خوسته نجیب العالو خیل راپور لري.
د خوست د متون، خلبیسات، لکنو، تنیو، علیشیر و سپیری او د گربز و ولسوالیو ډیری سیمې داسې دي چې د خوړونو او سیلابونو د راوتلو پر مهال لارې د خوست خار سره تړل کیږي. قومي مشر نوروزی وایي چې د سیلابونو او خوړونو د راوتلو له کبله د اوږده وخت لپاره د دوی د سیمې ارتباط له خوست خار سره قطع کیږي.
دا اوبه چې روشي د ډېره غټه اوبه ده د سټ کنډو نه لوندې دا اوبه ټوله سیلاب کیږي. دا چې یوزي شوه تقریبا دوی دوه نیم متر میاشتې من په دا طرف باندو نه بو شو پره کېدای بازار ته ماری زنانا د بوتول دلته ډېر عمر شوی دی په دازي کې موږ په حضور
د خوست دوه تنه قومي مشران حاجی رحمت ګل او حاجی محمد قیوم خان وایي چې د ډېره یوسیمو په اوږدو کې د پلونو نشتون خلکو ته په مالي او ځاني لحاظ ډېر زیانونه اړولي دي.
ځاني مالي تونونه چې د توخه هم بېخي شمېر نشي لکه چې نفرې وړې دي د کلومیټرې وړې دي ملونه وړې دي.
اوس خو تاسو په خپله وګورئ ستونزې دومره ستونزې دي چې هېڅ انداز نه لري ځکه موږ متبادله لار نه لرو او ته چې په خپلو سترګو اوبه وینئ چې موږ څه ستونزې دي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار وایي دوی څو ځلې له قومي مشرانو سره یو ځای کابل ته تللي او بیا بیایي د ټول ګټو چارو له وزارت څخه د یو شمېر نویو پلونو د جوړولو غوښتنه کړي خو په وینا یې بیا هم کوم لازم اقدامات نه دي شوي.
په خصوص کې سخت پلونو ته ضرورت ته اړتیا ده خو موږ بار بار د پیلمې وسیلې ته تللي
اوس د خوست په مرکز کې د لکنو، متون، شمال او سړبني سیمو د څلورو پلونو د جوړولو کارونه روان دي. په دې پروژو په ټولیز ډول 128 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېری پیسې یې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي. په همدې حال کې خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د ټولګټو چارو وزارت ورسره د خوست د سګنی او راتلونکي کال لپاره د تڼیو، متون، هارون خیلو او غلنګ په سیمو کې د یو شمېر نویو پلونو د جوړولو ژمنې کړي چې د څو پلونو چارې به یې ژر پیل شي.
وخت سره راغلی دی چې سیلابونو له کبله دوه ورځې درې ورځې زموږ مرکز او ولسوالۍ سره قطع رابطه وي. هغه څه پلونه چې شش کال په پلان کې دي چې امیدوار یو شش کال باندې کار شروع شي هغه کې رسېدی پل دی. متون دغه چې خیل ورته وایي د هغې پل دی. مساخیلو ته چې کبله ورتلل د غلنګ پل دی چې د شش کال په پلان کې دي او د راتلونکي کال په پلان کې دي. زه امیدوار یم چې د پلان مطابق سره زموږ د پلونو کار شروع شي تر څو د خلکو ستونزې په دې ناحیه کې حل شي.
کتون کې په دې باور دي کچېرې د خوست د بیلابیلو سیمو په اوږدو کې د خوړونو او سیلاونو پر سر اساسي پلونه جوړ شي نو نه یوازې خلکو ته به په ټولنیز ژوندانه کې اسانتیاوې رامنځته شي بل لوري ته دا ډول پلونه د خوست د امنیت په ښه کېدو او د دولتي واکمنۍ په غځونه او پراختوب هم پوره اغېز لري.
په خوست کې د نړیوال بانک په مرسته څلور پلونه جوړیږي، خو سیمه ایز د خوړنو پر سر د نورو پلونو د جوړېدو پر اړتیا ټینګار کوي. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
د ازادي راډیوي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادي راډیوي مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې د دوو غونډو راپورونه لرو، پنځه وړکی حکایتونه اوري له کیسه لیکوال وکیل شینواری سره چې لنډې کیسې په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. مرکه اوري له ځوان شاعر فرید احمد تسکین سره مرکه، او د هغه د شعرونو اوریدل هم مې روي. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان د خلکو یوه لویه بریا دا وه چې د بیان ازادي یې ترلاسه کړه. د رسنیو له کارکوونکو وغوښتل چې د قانون په چوکاټ کې او د ملي اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خپلې ازادۍ وساتي. ښاغلي کرزی دا هم وویل چې د افغانستان خلک د هغو خبریالانو د قربانیو قدردانی کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په لاره کې وژل شوي دي او یا یې صدمه لیدلې ده. یونسکو اداره د اطلاعات و فرهنګ وزارت په غوښتنه د هرات د مصلا د بیا رغولو لپاره له افغانستان سره د 1,200,000 ډالر مرسته کوي. له دغو پیسو څخه به د ګوهرشاد بیګم د ګنبزې، د سلطان حسین بایقرا د زیارت او نورو تاریخي ودانیو د رغونې لپاره استفاده وشي. کلیوال ادبی ملګرو ټولنې د تیرې سه شنبې په ورځ د غزنی د اندړو ولسوالۍ کې یوه لویه مشاعره جوړه کړه چې په سلګونو کسانو پکې برخه واخیسته. په دې مشاعره کې چې د شهاب الدین غوري د لیسې په انګړ کې و، د غزنی او پکتیکا شاعرانو او ادب دوستانو ګډون وکړ. د دې غونډې ویناوالو خوښي څرګنده کړه چې د اندړو په جنګ ځپلې ولسوالۍ کې یو ځل بیا کلتوري فعالیتونه پیلېږي. وروستای خبر ده چې په پکتیا ولایت کې پولیسو اصلاحات او کلتور ریاست تلس لرغونې سکې چې له قاچاقبرو څخه یې ترلاسه کړې وې سپارلې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق باختر آژانس ته وویل چې قاچاقبرو دغه سکې چې له بودایي دورې سره تعلق لري له لوګر څخه ګردیز ته راوړې وې.
د مثبت بدلون ټولنې د افغانستان په شرقي ولایتونو کې یو لس کسان د خپل اجتماعي خدمتونو په خاطر ستایلي او لمانځلې دي. په دغو کسانو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد هم شامل دی چې د فرهنګي خدمتونو ترڅنګ په خیریه چارو بوخت دی. نور حال د شاه محمود شینواری په ریپورت کې واوري.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې د ختیځون په کچه یو لستنه د ښه خدمتونو د اعتراف په لړ کې د غوره شخصیت په نامه په ستاینلیکونو او مډالونو ونمانځل. دغه غونډه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د خروالۍ په مېلمستون کې ترسره شوه، د ختیځون د یو شمېر چارواکو سربېره پکې د افغانستان د ولسي جرګې غړو هم برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل چې د دوی ټولنې هغه وړ کسان د غوره شخصیتونو په نوم وستایل چې په تیر کال کې د ولس غوره خدمت ترسره کړی.
اساسی موخه دا و چې په 1992 کال کې هغه شخصیتونه چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره کړي دي، دا هغه د کار او د چارو درنښت وشي. نو یو لستنو شخصیتونه چې هغه کې د کونړ، لغمان او د ننګرهار ولایت هغه اشخاص دي چې هغه د خپل ټولنې او ولس پر وړاندې خپل مسولیتونه ترسره
کړي. یادې ټولنې د نورو ترڅنګ یو هم د کونړ والی شجاع الملک جلاله د غوره شخصیت په میډال زکه وستایي چې په کونړ ولایت کې د ولس او چارو واکو ترمن واټن لمنځه وړي او په رښتینی د ولس خدمت تملا تړلې ده. والد دې ټولنې څخه د مننې ترڅنګ پر ځوانانو غږ وکړ چې یو موټی شي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي.
فساد اداري کې خپل سړی راشي کتا وي چې ورور فساد اداري دغه وزن له دلیل له قران نه خو به خیر کې. خو زموږ ستاسو د ځوانانو نه دا تقاضا ده او دا توقع ده چې تاسو له انداز افغانستان جوړونکو تاسو یو تصمیم ونیسئ. د دنیا هرس بیخي شاته ورته وي.
د مثبت بدلون ټولنې شاعر لیکوال او په ختیځ کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد ته هم د غوره شخصیت میډال زکه ور په غاړه کړ چې نوموړي د ژورنالیزم ډګر ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو لاري خیریه فاونډیشن جوړ کړ او له دې لارې ګڼ شمیر بېوس او معذورو خلکو ته د مرستې لاس ورکړ. عابد له یادې ټولنې څخه مننه وکړه او ویل چې دا خیریه فاونډیشن یې زکه جوړ کړی چې په ټولنه کې یو بل سره د مرستې او همدردۍ دود ژوندی شي.
کله چې هم ما کوم مازور ورور خور ته یو ویلچر یا هغه ګرځنده چوکۍ ورکړې ده او بیا مې له خلکو سره د فیسبوک د لارې شریکه کړې. په هغه وخت کې چې ما ته په سلګونو دوستانو کومه دوا کړې ده او کوم نیک احساسات یې څرګند کړي دي، اکثرو په دې دا ویل چې په دنیا او په آخرت درته اجر غواړو. په دې تیر یو نیم کال دوو کلونو کې ما ولیدل چې ما ته په دې دنیا اجر راکړی شوی دی او دغه د دې دنیا د اجر غوره مثال او څرګنده مثال دغه د مثبت بدلون ټولنه ده چې ما په دومره لوی ګر باندې مانځي چې زه هیڅ کله ما ځان قابل نه دی ګڼلی.
په دې یوولسنو کې د ولسی جرګې وکیله آریان یون هم د غوره شخصیت په میډال زکه وستایل شوه چې د خپل ولسونو غږ تر چارواکو رسولی او د ختیځ سیمې ولسونو په رښتینی استازیتوب کړی. آریان یون خوښي ښکاره کړه چې په ټولنه کې د ستاینې دود هم ژوندی دی. نوموړي له یادې ټولنې څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې هغه چارواکي چې د ولس په خدمت کې پاتې راغلي او په فساد ککړ دي هغه دې هم د همدې غونډې له لارې ولس ته وروپیژني.
د دې نمې یو غوښتنه هم دا ده چې د دې ترڅنګ چې خپل خدمتګاران ستایي دوی د داسې یو غونډې هم جوړې کړي د دې په خاطر چې هغه خاینین پټې څیرې پټې پاتې نه شي او هغې په زړه کې دا ونه ګرځي چې موږ ټولنه ته رسوا شوي نه یو. نو د دې په خاطر دوی د داسې غونډې هم جوړې کړي که په چارواکو کې دي که مخصوصا په وکیلانو کې زموږ دي چې د خلکو ووټې واخیسته او نور لاړل خپل په شخصي مسایلو کې مصروف دي.
د مثبت بدلون ټولنې د ننګرهار مرستیال والی محمد حنیف ګردیوال، د ننګرهار پوهنتون مرستیال پوهان د علاقه وقار، د نارنج باغ د مدرسې مشر شیخ احمد شاه، د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب، د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام، د لغمان دولتي شورا غړی ګلزار سنگروال، په ختیځ کې د افغان سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی، د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمن زاخلوال هم د 1920 کال د غوره شخصیتونو په میډالونو وستایل.
د قدردانۍ غونډې د مثبتو ارزښتونو د پیاوړتیا سبب کیږي او ټولنه د خیر او پرمختګ لور ته بیایي. شاه محمود شینواری مو په جلال آباد کې د ځوان شاعر بختیار ساحل د کتاب د چاپېدو په مناسبت د ختیځ ادبي بهیر لخوا د جوړې شوې غونډې په څو شیبو کې هم شریکوي.
په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر لارویانو د تیر جمعې په ورځ د ځوان شاعر لیکوال او ژورنالیست بختیار ساحل د شعري ټولګې مخکتنه وکړه. په خپل زړونو باندې خیال خدای د شعري ټولګې مخکتنې غونډې ته د ختیځ میشتو ځوانو لیکوالو او شاعرانو سربیره د کابل او خوست ولایتونو څخه هم ځینې فرهنګیان راغلي وو. نوموتو شاعرانو په خپلو چمتو کړو مقالو کې د بختیار ساحل شاعري وستایله او دا د اوسنۍ زمانې هغه تان شاعر یاد کړ چې په شعر کې خیال، عاطفه، هنري وینا، شاعرانه ترکیب او هغه څه چې په شعر کې لازم دي لورای ښکاری.
بختیار د شعر له خاپېرې سره ورور په خبرو راځي، د شعر له خاپېرې سره په ناز، نزاکت او لطف خبرې کوي، د ژوند لار ورسره وهي، ژوند د شعر پرته نیمګړی بولي، شعر د ژوند یو راز او یو ښکلا بولي. بختیار د مینې عاطفې شاعر دی، د مینې عاطفې پر پلونو روانېږي، پر بخت بادار او د بخت یار بالاخره ځان د شعر ساحل ته رسوي. اوس بختیار د شعر کوټنۍ د خیال او وږمو آبادوي. اوس بختیار له هغه حالاته وته چې له لفظونو سره لکه د یو ماشوم چلند وکړي.
ساحل صاحب د شاعرۍ ستاینه کیږي، خو زه وایم چې د علم او فرهنګ او د ادب په زنګو کې د دا ډول شاعرانه پنځونو یا د دا ډول شاعرانو را پیدا کېدل غیر مترقبه خبره نه ده. موږ توقع هم دا ده، موږ تمه هم هم دا ده چې په دې کور کې به همدا ډول سرلاري شاعران راوځي او وخت په وخت راوځي او د نورو شاعرانو ښوونکي به وي.
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم بیا د ختیځ ادبي بهیر څخه مننه وکړه چې دوی ځوان شاعران د داسې غونډو له لارې نمانځي او هغوی ته دا جرأت ورکوي چې په راتلونکي کې خپلې ژبې ته تر دې ډېر خدمت وکړي.
یقینا په دغسې تاندو احساساتو مرحلو کې
زمونږ د ځوانانو لمانځنه ډیره ګټه کوي او زما په نظر یې ګټه دا ده چې دوی چې د ژوند ټولې دغه مرحلې و ابعاد په لومړي ځل یو وار په متنوع ډول راپیل کړي دي که د دوی دغه ابعاد ولمانځل شي نو دوی متیقین کیږي باور پیدا کوي چې که موږ په دې لاره کې دغه د خیر قدمونه نور هم واخلو نو لا به هم ولمانځل شو لا به هم خپل ادب ته خپل ژبې ته ډیر خدمت وکړو.
د ختیځ ادبي بهیر لارویانو په تیرو دوو کلونو کې د خپلو عادي اونیزو ناسو سربیره ګڼې ځانګړې سترې نمانځغونډې او یادغونډې هم جوړې کړې دي چې د بختیار ساحل د شری ټولګې د مخکتنې غونډه د دې لړۍ یوه کړۍ ده.
جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن خرم خدمت بہی ضرور کرم زدا وطن قبدان خرم خدمت بہی ضرور کرم پکی د عمر خزان خرم خدمت بہی ضرور کرم پکی د عمر خزان
د ٹائٹانک بیڑے په ڈوبیدو باندې یو سلو دو کال تیری شي خو لا هم د غنو خلکو په ذهنونو کې ځای لري او د هغه په باره کې د خبرو اوریدونکو ډیر دی. هغه ملتونه چې تکړه لیکوال رسنۍ فلم جوړونکي مورخان او ژورنالیستان لري خپلې پیښې د بشریت غوږونو ته په کامیابۍ سره رسولی شي. ټایټانیک بیړۍ د دې ادعا یو څرګند مثال دی. په دې بیړۍ کې یو د څو کرښو لیکل شوی خط څو ورځې له مخه په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دا لیک چا لیکلی و او څه وخت یې لیکلی و؟ نور حال وشما رشیدي راکوي.
یو لیک چې یو سل دوه کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ له تبا کېدو څو ساعته مخکې لیکل شوی و په $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د 1912 کال د اپریل په 14 نیټه په دې بیړۍ کې یوې سفر کوونکې میرمنې استر هارت لیکلی و. دې په خپل لیک کې چې په انګلستان کې خپلې کورنۍ ته لیکلی و کښلی دي د بیړۍ چلوونکي وایي چې تر اوسه خو یې ډیر ښه سفر کړی دی. د دې لیک تر لیکلو څو ساعته وروسته ټایټانیک بیړۍ چې نه ډوبېدونکې ګڼل کېدله په سمندر کې د کنګل لیوی لوی ټوټې سره د ټکر په نتیجه کې لاهو شو. په څه باندې 2100 مسافرو کې 1500 کسه د مرګ د بلا ښکار شول. په هغو 100 کسانو کې چې په دې پیښه کې ژوندي پاتې شول میرمن استر هارت هم شامل وه. هارت ژوندی پاتې شوه او هغه لیک هم روغ پاتې شو چې یو وخت به چا وړیا هم نه اخیست خو تیرونې په لندن کې په شاوخوا $200,000 وپلورل شو. دغه لیک د میرمن استر هارت د میړه بنجامین هارت د وړین کوټ په جیب کې و. کله چې بیړۍ د ډوبېدو په حال کې وه بنجامین خپل میرمن او وکلنه لور ایوا د ژغورنې یوې کښتوړۍ ته وخیژول او خپل کوټ یې هم میرمنې ته ورکړ. د دوی درې کسیزه کورنۍ له انګلستان څخه کاناډا ته روانه وه چې له دې حصه په کاناډا کې ژوند وکړي خو نصیب بله ور پېښه کړه. ټایټانیک ډوبه شوه او بنجامین هارت هم له نورو 1500 کسانو سره په اوبو کې سا ورکړه. د بنجامین میرمن هارت او د دې لور ایوا ژوندۍ پاتې شول. میرمن هارت له دې پیښې 14 کال وروسته هم ژوندۍ وه او هله بیا په 1928 کې مړه شوه. د دوی لور ایوا هارت 1 نوي کاله عمر وکړ او په 1996 کال کې مړه شوه. دې یو کتاب لیکلی دی چې د ټایټانیک سیوری نومیږي. په دې کتاب کې د ټایټانیک د غمجن سفر خاطرې خوندي دي. په هغه لیک چې تیرونه په $200,000 وپلورل شو د وکلنې ایوا هارت په قلم څو کلمې هم شته. د ټایټانیک بیړۍ تر ډوبېدو لږ مخکې په انګلستان کې پاتې خپلوانو او دوستانو ته کښلي و چې د ایوا لخوا ټولو ته دلی دلی مینه او مچکی. که څه هم د ټایټانیک بیړۍ په لاهو کېدو باندې تر سل کاله ډیر وخت اوړي، خو دغه پیښه لا د خلکو نه ده هیره شوې او ترخه یادونه یې تازه پاتې دي. په ټایټانیک بیړۍ کې د ولیکل شوي خط لپاره دومره ډېرې پیسې ورکړي.